کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی، زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري.
ولسمشر غنی به په پاریس کې د نواز شریف سره وګوري. ترکیه د روسي پلوټ مړی روسیې ته سپارلی دی، او افغانستان د عمان د کرکټ لوبه ګټلې ده.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د اشنایانو غږ د پروګرام نه علاوه رپورټونه هم لرو، خو دا پروګرامونه د وخت سره شوي دي، تاسو سره رسن نشو غږیدل. اوس زه زیبا خانم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د حکومت سرچینې وایي چې ولسمشر غنی به په پاریس کې د نواز شریف سره وګوري. تمه ده چې ولسمشر به سبا ته فرانسې ته ولاړ سي، او هلته به د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر غنی سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویلي دي چې ولسمشر به په پاریس کې پاکستانی او بریتانوي چارواکو سره په درې اړخیزو او د پاکستانی د عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزو خبرو کې برخه واخلي. تر دې مخکې ولسمشر غنی په غونډه کې د ګډون نه ډډه کړې وه. خو ښاغلی خپلواک وایي چې د پښتنو د سیاستوالو د غوښتنې په اساس ولسمشر دا منلې ده چې د پاکستاني چارواکو سره وګوري. دا سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د سر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګې ورغلی وو. په پام کې ده چې سبا ته به د فرانسې په پایتخت پاریس کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه کنفرانس جوړ سي. په کنفرانس کې به د نړۍ د 193 هیوادونو مشران او استازي برخه واخلي.
د اداري فساد خلاف د مبارزې عالی ادارې د جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د شتمنیو لست خپور کړی دی. د شتمنیو د لست په اساس جمهور رئیس غنی او میرمنې د 360 میلیونه افغانۍ چې شاوخوا 3.1 میلیون ډالر کېږي شتمنی لري. اجرایوي رئیس عبدالله بیا د 10 میلیونه افغانۍ چې له 153 زره ډالرو شاوخوا کېږي شتمنی لري. د اداري فساد په ضد مبارزې عالی ادارې ویلي دي چې په دې هفته کې به د دولتي لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو لست د خپرولو لړۍ ته ادامه ورکړي. د لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو لست د انیس په دولتي ورځپاڼه کې خبريږي.
په کابل کې د مدني ټولنې فعالانو لاریون کړی دی، او په دغه ښار کې د لارو کوڅو د کثافاتو د راټولولو کمپاین لري. په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د غونډې څخه وغوښتل چې د نړۍ چاپیریال ساتنې ته دې پام وکړي. د لاریون په جریان کې د مدني ټولنې غړو وویل چې د نړۍ چاپیریال زیات زیان لیدلی دی. د ځمکې تودوخه لوړه سوې ده او بارانونه کم سوي دي. دوی د نړۍ له مشرانو څخه چې سبا په پاریس کې راغونډېږي غوښتنه وکړه چې چاپیریال دې وساتي او د کاربن د ګازو د تولید کچه دې راکمه کړي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیه مقامات د هغه روسی پیلوټ مړی روسیې ته لیږلې ده چې د روسیې د الوتکې د رالوېدو په پیښه کې وژل شوی و. ترکیه تیره هفته د روسیې یوه الوتکه د سوریې ترکیه سرحد ته نږدې رانسکوره کړه. په الوتکې کې یو پیلوټ وژغورل شو، او بل پیلوټ د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا ووژل شو. بل پلو روسیې په ترکیه باندې بندیزونه لګولي دي. تفصیل د حسیبه لکوزی نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شنبه په ورځ فرمان صادر کړ یو پکښې پر روسیې باندې بندیزونه وضع کړل. په دې بندیزونو کې پر ترکیه وارداتو باندې بندیز، او د هغو ترکانو د قراردادونو پر تمدید باندې بندیز شامل دي چې اوسمهال په روسیې کې قراردادونه لري. د چارو کارپوهان وایي چې دا بندیزونه به لنډمهاله وي. د کادر هس پانتون د نړیوال اړیکو پروفیسر احمد قسیم هنداسی وایي
میوچوال انټرډیپندنسیز ران سو ډیپ سو د دوه هیوادونو ترمنځ دو طرفه اړتیاوې ډېرې ژورې دي.
نو بنان زه فکر نه کوم چې دا بندیزونه به په اوږد مهال کې ادامه پیدا کړي. زما تمه دا ده چې کله سیاسي نمرې واخیستل شوې نو دا بندیزونه به کرار کرار ایسته سي.
د یادونې وړ ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان پښیماني څرګنده کړه چې هیواد یې د روسیې جټ الوتکه وویشتله. لوموړی وایي چې هیواد یې په رښتینې ډول خفه دی چې دا پیښه رامنځته سوه. وایي چې کاش دا کار نه وای سوی، خو داسې معلومیږي چې د ترکیې لخوا د بخښنې د نه غوښتلو له امله روسیه په غوسه سوې ده. په عین حال کې ترکیه د روسي پیلوټ مړی روسیې ته تسلیم کړی دی. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د نړۍ نور خبرونه، د سوریې په شمال کې د روسیې د الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي او 40 نور ټپیان شوي دي. بمباری په یو مارکیټ کې شوې ده. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې موسسه وایي چې برید د سوریې د ادلیب د ولایت د اریها په ښارګوټي کې شوی دی. دغه ښارګوټي د ترکیې د سرحد نه 40 کیلومتر لرې پروت دی. دغه سیمه د افراطي ډلو لخوا کنټرولېږي. په دغو ډلو کې د القاعدې سره تړلې د النصري ډله هم شامل ده.
د جرمنی یو لوړبه چارواکي یو ورسپانې ته نن ویلي دي چې کېدې شي چې جرمنی د روان کال تر پایه پورې 1200 عسكر منځني ختیسته واستوي. د عسكر به د امریکا په مشه د ائتلاف د قواو سره د الوتکو او کشتیو په برخه کې مرسته وکړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مارکل د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي و چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړې کې به نور ډېر څه هم وکړي. د عسکرو د استولو پلان چې اوس به د جرمني د پارلمان لخوا تصویبیږي، په پلان کې دا نه دي شامل چې جرمني به په مستقیمه توګه په جګړې کې ونډه اخلي.
د ترکیه او اروپا اتحاد چارواکي به نن وګوري او د مهاجرینو د بحران په اړه به سره خبرې وکړي. تمه ده چې اروپا اتحاد به د ترکیه سره د 3.2 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دغه پیسو به ترکیه د هو مهاجرو غم وخوري چې اوس په دغه هیواد کې پراته دي. په ترکیه کې 2.2 میلیونه سوریایان چې د جګړو نه تښتېدلي دي اوسېږي. د ترکیه او اروپایي اتحاد د چارواکو په ملاقات کې به په دې هم خبرې وسي چې نور څه اضافي تدابیر ونیول سي چې اروپایي اتحاد او ترکیه ته د نور مهاجرونو د ورتګ مخه ونیول سي. سږکال د هغو مهاجرونو زیاتره برخه چې ځانونه یې د اروپایي اتحاد هیوادونو ته رسولی دي د ترکیې څخه، یونان او یا هم د بلغاریا څخه ورغلي دي. ترکیه او د اروپایي اتحاد چارواکو به د دسمبر په میاشت کې هم سره وګوري او په اروپایي اتحاد کې به د ترکیې د شاملېدو په اړه خبرې وکړي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د مرکزی افریقا جمهوریت تللی وو. هغه په دغه واد کې د اتحاد ژغ کړی دی او د خلکو نه غوښتل دي چې پرینر د اختلافات د دې سبب شي چې دوی سره وویشل سي. د قانون راهیسې کېږي چې د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ جګړه روانه ده. پاپ فرانسیس چې په بنګوي کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې خبرې کولې، وویل چې د هیله لري چې راتلونکي انتخابات په دغه ملک ته اجازه ورکړي چې په آرامۍ سره د خپل تاریخ یو نوی باب پرانیسي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې 3 کال کېږي چې جګړه روانه ده. جګړه هغه مهال پیل شوه چې یوې یاغي ډلې چې زیاتره یې غړي مسلمانان دي، د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا بوزیزی د 2013 کال د مارچ په میاشت کې لري کړ. د دغه یاغي ډلې لخوا چې د سیلیکا په نامه یادیږي وژنې د دې سبب سول چې د عیسویانو ملیشي جوړ شي. او افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په یوې نړیوال سیالۍ کې عمان ته په 20 منډو ماته ورکړې ده. افغانستان او عمان په روان 2015 کال کې په دا ډول لوبه کې 3 واره سره مخامخ شوي دي چې 2 واره افغانستان او 1 واره عمان لوبه ګټلې دي. د متحده عربو اماراتو د ابوظبي په ښار کې د نننۍ لوبې پچه عمان وګټله، خو افغانستان د منډو جوړولو بلنه ورکړه. شهزاد محمدي په 4 منډو وسوځېدی، خو ځوان توپوهونکی عثمان غنی چې له شهزاد سره یې ګډه لوبه پیل کړې وه نشپېته چټکی منډې وکړې. هغه نه 4 ورځې او 1 شپږیزه ووهله. په نورو افغان لوبغاړو کې یوازې کریم صادق تر 10 ډېرې منډې وکړې. افغانستان عمان ته د 1.95 منډو هدف وټاکي، خو د عمان ټولو لوبډله په 19 اورو کې په 1.2 منډو وسوځېدله او لوبې افغانستان وګټله. په افغان توپ اچوونکي سید شیرزاد د 3، یمن احمدزی، روشان بارکزی او سمیع الله شینواری 2-2 او نسیم بړیڅ د عمان 1 لوبغاړی وسوځوي. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.